پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د طالبانو په مشرۍ حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وای پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې لامل شوي چې د داعش روحیه پیاوړې کړي.
زیاد میشه از خارج و از این فشارها داعش مورال میگیره.
د موضوع به د سیاسي چارو لوی وکتون کې سره هم وڅېړو. په شمال ختیځ ولایتونو کې ګڼ موټر چلوونکي او د ترانسپورټي شرکتونو مسولین وایي اوس په لویو لارو کې په ډاډه زړه سفر کوي.
کاربکوې په پازا بولو په دې مالي سو په پازا بولو شکر الحمدلله امارات راغلی ده. هیڅ نوو مشکل نشته. ده
د افغانستان کرکټ بورډ چارواکي وایي د کرکټ ملي ټیم د شلو ورځې نړیوال جام لوبو لپاره چې نن پیلېږي ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولی. په کابل کې تمرینات ترسره کړل، بیا په قطر کې د څو ورځو لپاره.
او د خبرونې په دوهم نیمایي کې نور بس د یا شکست سکوت اونې خبرونه مه هېروي. کولم لای خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
د طالبانو یو سرپرست وزیر وایي داعش ډله په افغانستان کې کوم فعال مرکز نه لري. هند پر افغانستان بحث را بولي. په کاسو او شمالي مقدونیا کې ټاکنې کیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په افغانستان کې داعش ډله کوم مرکز نه لري، خو د دې ډلې لپاره د ځینو لوریو لخوا تبلیغات کیږي. امیر خان متقی په دې اړه رسنیو ته په خبرو کې وویل
داعش ډله په افغانستان کې کوم مرکز نه لري، خو تبلیغات ورته کیږي چې د افغانستان حکومت کمزوري معرفي سي او له بهر اور باندې فشارونه زیات سي. داعش له دغو فشارونو مورال اخلي.
داعش ډلې په افغانستان کې د یو لړ خونړیو حملو مسؤلیت منلی چې تر ټولو تازه یې تېره جمعه په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جماعت ځانمرګې برید و چې په نتیجه کې 30 کسان ووژل سول او په لسګونو نور ټپیان سول. طالبان پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته غوښتنه لري چې د دغه هیواد کنګل سوي څه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني د خوشي سي او له افغانستان سره د بشري مرستې دوام وکړي. هند افغانستان پر حالاتو او په دغه هیواد کې د بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره کانفرنس جوړوي. په دې سیمه ایز کانفرنس کې چې د هند ملي امنیت شورا ترتیب کړي او د دغه هیواد ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال په مشرۍ جوړیږي، د پاکستان، روسیې، چین، ایران، تاجکستان او ازبکستان د ملي امنیت سلاکارانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل سوې ده. د هندي چارواکو په وینا په کانفرنس کې به په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو، امنیتي وضعیت، همداراز د طالبانو لخوا د بشري حقونو د ریایتولو پر اړتیا خبري وسی. دغه کانفرنس راتلونکي میاشت جوړیږي. ټاکل شوی د چیروان اونې دروسی په بلنه په مسکو کې هم د افغانستان په اړه یو کانفرنس جوړ شي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې تر 15 کلونو د نږدې 9000 هغو کم عمره ماشومانو درملنه کړې چې له سخت خوارځواکۍ کړېدل. دغه ادارې نن د ټویټر په یو متن کې ویلي په عین حال کې په اګست او سپتمبر میاشتو کې 2,500 کسانو ته د پاکو اوبو امکان برابر کړی دی. یونیسف تر دې مخکې د افغانستان د روغتیايي سکتور د سقوط خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې د خوارځواکۍ له کبله نږدې 1 میلیون ماشومان د مړینې له ګواښ مخامخدی. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د یو موټر د نسکورېدو په پیښه کې 15 کسان مړه سوي دي. په دې ولسوالۍ کې عیني شاهدانو او ځینو سرچینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دغه فلټر ډوله موټر د غوث درې په شیخان سیمه کې نسکور سوی دی. د دوی په وینا په دې پیښه کې چې پرون سوی د 15 کسانو د مړینې ترڅنګ یو تن ټپي سوی دی. په شمالي مقدوریا کې نن خلک په سیمه ایزو چاکونو کې ګډون کوي. د انتخاباتو د صدر اعظم زوران زایف د واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند لپاره له پرلماني انتخاباتو وروسته لمړنۍ ازموینه ګڼل کیږي. د 2020 کال په جولای کې د شمالي مقدونیا سوسیال ډیموکرات ګوند په لږ توپیر پرلماني ټاکنې ګټلې وې. په شمالي مقدونیا کې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو شمیر نږدې 1 میلیون او 8 لکو ته رسیږي. دوی د اتیا ښاروالیو د استازو د ټاکلو لپاره رای ورکوي. په کاسو کې نن خلک د شروالیو په ټاکونو کې ګډون کوي. څه باندې 1 میلیون او 3 لک درای ورکول پر شرایطو برابر دي. رای ورکونکي 20 شروالان او د شروالیو لپاره 800 استازي غوړه کوي. دا انتخابات داسې مهال تر سره کیږي چې په ورستیو اونیو کې په کاسو کې د کووینونو ناروغي پیښه زیات سیبی دي. د کاسو د روغتیا عمومي انسټیټیوټ سپارښتنه کړې چې انتخابات یې وزندول سي. خو ولسمشر ویوسا عثماني د تیر اونۍ په پایل کې ویل چې ممکن د سیاسي ګوندونو مشران دا سپارښتنه ونه مني. او هغه فضایي کپسول چې یو ستور مزل او دوه روسی فلم جوړونکي پکې سپاره وو تر 12 ورځنی مزل وروسته په قزاقستان کې راښکته سو. د روسی فضایي اداره وایي چې دغه فضایي کپسول نن یکشنبه مځکه ته رستون سو. مشهوره روسی سینمایي ستوري یولیا پیرسیلد او د میډال ګټونکي فلم ډایرکټر کلم شپینکو او روسی ستور مزل اولیګ نوویتسکی د اکتوبر پر 15 نړیوال فضایي تمځي ته لیږدول شوی وو. پیرسیلد او شپینکو د چیلنج په نوم د ټلویزیونی ډرامې د برخه د سبتولو لپاره حالت تللی وو. په نړیوال فضایي تمځي کې اوه ستور مزلي پاتې دي چې دوه روسان، درې امریکایان، یو اروپایی او یو جاپانی دی.
خبرنامه لازادي رادو او اوریدل د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار شفیق آی آر په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وای پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې لامل شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه پیاوړې شي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. وروستۍ حمله د تېرې جمعې په ورځ په کندهار ښار کې د شیعهګانو په یوه جومات و چې لږ تر لږه 30 تنه پکې ووژل شول او یو زیات هم پکې ټپیان شول. امیر خان متقی که څه هم د نړیوالو د فشارونو په اړه نور جزئیات ورنکړل خو د افغانستان د بانکي زیرمو کنګل کېدل او د نړۍ لخوا د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل د افغانانو پر حقونو انتریو بلل. لبل خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي د طالبانو یو شمیر سرپرست وزیران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړ کې دی او دوی نشي کولی چې حکومت یې په رسمیت وپیژني. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اوري.
د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکي مانی چې ګرین نړیوالو فشارونو او بندیزونو پر حکومت ناوړه اغیز کړی او د داعش روحیې پیاوړې کړي ده. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی افغانستان سره د نړۍ دا ډول چلند د افغانانو له حقونو سرغړونه بولی. خغله متقی د ترکیه لاناتولی خبری اژانس سره مرکه کوي. په افغانستان کې د داعش روسیو بریدونو ته په اشاره وایي دا ډله نظامی ځواک نه لري خو هڅه کوي چې اوسنۍ حکومت ورته کمزورې او خودل شي.
داعش په افغانستان کې کوم مرکز نه لري خو تبلیغات ورته کوي چې د افغانستان اوسنۍ حکومت کمزورې وخی. له بیرون پر حکومت فشارونه زیاتېږي او له دې فشارونو داعش مورال او حوصله اخلي. هغه بندیزونه چې پر افغانستان لګیدلي لکه پر رسمیت د حکومت نه پیژندل دا ټول هغه څه دي چې د داعش حوصله لوړوي.
امیر خان متقی داسې مالدار سرګندونی کوي چې داعش ډلې په روسیو کې خونړي بریدونه کړي چې روسیه هغه په کندهار کې د جمعات دن نه ځان مرګې بریدو چې په پایله کې و څلوېختنه ووژل شول او یا نور ټپیان شول. د طالبانو په مشرۍ حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې ګنې طالبان به د خپل حکومت د پرمخړو لپاره مالی بودیجه له کومه کوي وایي په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې د مرستو او د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادي دوه غوښتنه کوي. امیر خان متقی له نړۍ سره د خو اړیکو غوښتون کوي خو ګیلمن دی چې ګنې هیڅ هیواد له حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. خو کاري چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلې لپاره لوی واټن پاتې او لا ډیر کار ته اړتیا ده. تازه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي د طالبانو یو شمېر سرپرست وزیران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړ کړي او دوی نشي کولای حکومت یې په رسمیت وپیژني. خغلی بورل له سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې وویل دوی اوس مهال له افغانانو سره مرستې کوي نه د افغانستان له حکومت سره.
موږ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژنو خو موږ افغانان هم نه شوې راولې. د امرستې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې کېږي چې په افغانستان کې کار کوي. اوس هم ډېر غیر دولتي سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او موږ تر اوسه ډېرې مرستې خلکو ته رسولې دي.
د اروپا د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې ټولنیز وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي امریکا او نړیواله ټولنه باید ګډ کار وکړي څو د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط مخه ونیسي.
په همدې موضوع کې تم کېږو. په جرمني کې میش د سیاسي چارو پو اسحاق اتمر هم را سره وصل شوی. اتمر صاحب خبرونه ته خراغلاست.
ژوندۍ وسی. سلامونه.
د امیر خان متقی څرګندونې مو واوریدې، وای چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هیڅ مرکز نشته، خو نړیوالو فشارونو چې پر د دوی پر حکومت راوستي او بلې خوا هم داعش ته تبلیغات کیږي، په دې خاطر دغه د داعش روحیه پیاوړې شوې. آیا تاسو سره موافق یاست؟
زما باور داسې دی چې په دې تیرو شلو کلونو کې نه یوازې داعش ته زمینه سازی شوه په افغانستان کې، بلکې نورې ترهګر ډلې هم دلته ځای په ځای شوې دي، او دا د طالبانو د حکومت لپاره یو لوی ننګونه دی، ځکه چې طالبانو په خپل سفرونو کې چین ته، همدغسې روسیې ته، ایران ته او ازبکستان ته او د منځنی آسیا ځینې هیوادونو ته دغه ډاټ ورکړی چې د افغانستان نه به ترهګر ډلې د دوی هیوادونه نه تهدیدوي. په دې حساب د هغوی توقع د طالبان د حکومت نه ډېر دی، په دې مانا چې دلته به داعش موجود نه وي، ځکه چې د روسیې توقع د طالبان نه دا دی چې داعش باید وټکول شي. ایران هم دغسې د طالبان نه
بله. اتمر صاحب، خو که چیرې د داعش نه ځینې کړی د فشار دی وي وسلې په توګه کار اخیستلی، فکر نه کوي چې دا به په افغانستان کې نور هم ستونزې ډېرې زیاتې کړي؟
یقینا، لیکن د دغه هیوادونو مخکې چې ما عرض وکړ د طالبان توقع دا دی چین غواړي چې الغور جدی طلبه دلته بهار شي او دغسې داعش دلته بهار شي او دغسې شرقي ترکستان یا مثلا انصار الله دغه ډلې چې دي دوی دلته بهار شي. لیکن طالبان اوس دغسې یو حالت کې دي چې د دوی دپاره زه فکر کوم چې اوس ورو ورو دا ننګونې دي چې طالب باید دوی سره مبارزه وکړي، که نه د دوی اعتبار او موثوقیت هغه هیوادونو سره چې دوی هغوی ته وعده ورکړې او دغه ټولو ترهګرو ډلو د ځپلو په خاطر دغه اعتبار د دوی کمرنګه کیږي.
د متقی دغه خبره چې وای یو شمېر کسان د داعش لپاره تبلیغات کوي په نړیواله سطح، دا څوک دي چې د داعش لپاره تبلیغات کوي ستاسو په نظر؟
یقینا زه د خبرو سره موافق یم، ځکه چې د افغانستان جګړه یو دیابتي جګړه ده او دا پراکسي وار ده. په دې کې د سیمې هیوادونه دوی رقابت لري، نړیوال رقابت لري، هغه هیوادونه چې دوی د داعش تر شا ولاړ دي، او دا به ولیدل چې په منځني ختیځ کې کوم هیوادونه او اوس دلته کوم هیوادونه دي، ځینې هیوادونه شته دي چې هغوی دوی سره هم مرسته کوي، هم دوی پلویان دي، او کیدای شي دا یو لوی چلنج او لوی تهدید شي هم د افغانانو دپاره هم د سیمه دپاره.
اتمر صاحب، د امنیت د ټینګښت په برخه کې لکه چې طالبان واک ته رسېدلي څه باندې دوه میاشتې کېږي، دوی ډېر ستایل کېدل چې افغانستان امن شو، د ډېرو خونړیو حملو مخه ونیول شوه، له هغو پرته چې په وروستیو څو ښارونو کې موږ شاهدو او مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې اخیستی دی. که چېرې دغه ډول حملې دوام وکړي، فکر نه کوي چې د طالبانو دریز به په ټولنه کې کمزورې شي؟
دغه هغه فشارونه دي چې د نړیوالو د خوانه یا د هغه هیوادونو د خوانه چې دغه ډلو سره مرسته کوي په طالبانو باندې راوستل کېږي، تر څو دوی دې ته وهڅوي چې هم دغه هیوادونو غوښتنو ته ځواب ورکړي او هم ځان تثبیت کړي. نو دلته په واقعیت کې طالبان یو لوی ننګونه سره مخ دي. دوی باید هر څومره زر چې کیدی شي دغه د داعش ډله او دغه نورې ډلې چې د دوی امنیت ته ګواښ دی دا وځپي، او د دې په برخه کې دوی کلک جدي اقدام وکړي، که نه دوی بیا نړیوالو سره نور مشکلاتو سره مخامخ کیږي او د دوی اعتبار ورځ تر بلې کمیږي.
ډیر مننه کور ودان د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
او سم په مکړی اقتصادي خبرونه ته
د هوایی چلن او ترانسپورت وزیر ملا حمید الله خونزاده د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال په ملتیا ازبکستان ته په سفر تللی. د یاد وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې سفر ګټور بلل شوی او ویل شوی چې له ازبکستاني لوري سره د ځمکني او هوایی ترانسپورت په برخه کې دوه اړخیز هوکړې لیکونه هم لاسلیک کړي. د ازبکستان له لوري د مزار شریف هوایی ډګر ته د برېښنا برابرول، د دغه میدان د هوایی ترافیک د تنظیم له برخې سره همکاري، د پروازونو امنیت، د هوا پیژندنې او په تخنیکی برخو کې مرسته هغه موارد دي چې دواړو لورو پرې هوکړه کړې. په اعلامیه کې راغلي له تاشکند څخه د طالبانو د حکومت د پلاوي د لیدنې پر مهال په دې هم هوکړه شوې چې ازبکستان به یو اتیا کسیز افغان ټیم وروزی تر څو په راتلونکي کې د مزار شریف د هوایی ډګر چارې سنبال کړي. دغه شان د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د کامیر هوایی شرکت پر الوتنو هم خبرې شوې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې په دغه سفر کې د افغان پلاوی او ازبکستاني چارواکو ترمنځ پر سوداګریزو مسایلو هم خبرې شوې دي. دا خبرې اترې هوکړه او ژمنې په داسې حال کې دي چې د ازبکستان په ګډون د نړۍ هیوادونو هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د بلخ ولایت د کرنې رئیس په دغه ولایت کې د کرنې په برخه کې د فعالو موسسو له مسؤلینو سره وکتل. د بلخ د کرنې ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې لیدنه کې د بلخ د کرنې رئیس مولوي خالد د حکومتي ادارو او خصوصي برخې ترمنځ په همغږۍ ټینګار کړی دی. په بلخ کې د کرنې په برخه کې د فعالو موسسو مسؤلینو د خپلو راتلونکو پروګرامونو په وړاندې کولو سره د سیمه ییزو حکومتي ادارو د همکارۍ غوښتنه کړې او د کرنې رئیس له دوی سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. او نن هم د کابل په سرای شاهزاده سرای کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.50 افغانۍ، یو یورو 1.02 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 1.40 افغانۍ، یو سعودي ریال 3.40 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 3.80 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 3.10 افغانۍ، زر هندي کلداري 1.50 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1.50 افغانۍ.
د شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او د ترانسپورټي شرکتونو چارواکي وایي د طالبانو په واکمنې دوسره د شمال ختیځ زوند لوی لارو په اوږدو کې د غیر قانوني اخاذې او د وسلوالو غلاو مخه نیول شوی او اوس دوی شپه ورځ بیلابیل ولایتونو ته په ډاډه زړه تګ راته کوي.
په شمال ختیځ زوند کې یو شمیر موټر چلوونکي او د ترانسپورټي شرکتونو چارواکي وایي چې د طالبانو په واکمنې دوسره د لوی لارو په اوږدو کې د غیر قانوني اخاذې مخه نیول شوی ده او اوس دوی شپه ورځ په ډاډه زړه تک را تک کوي. 15 کلن نجیب الله د کندز کابل د لین موټر چلوونکی دی. دی وایي په خوا د لوی لارو په اوږدو کې په بیلابیلو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو سربیره ان د امنیتي پوستو منصوبینو هم له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخیستلې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې اوس دغه ستونزې لمن راټوله شوې ده.
پولیسونه به څنګه راتو کندز ته ډېر سختۍ به راتلو، هر ځای کې به جنګ او خامو ته به کته کېدو، بیا ته به راوتو عمومي جادې ته او زنانه به راسره پازا بی پلاره کې به پازا بولو، انیار بکوې به پازا بولو، پلی مالی سو به پازا بولو. شکر الحمدلله امارت راغلی ده، پارچه مې نه په ښه سلوک سره اخلو، تلاشم په ښه وضعیت سره کېږي، هیڅ نوه مشکل نشته ده.
احمد جاوید عمرخیل چې له 10 کالو راهیسې د کندز مزار شریف پر لوی لارې مسافر وړونکی موټر چلوي، دی هم وایي اوس دوی شپه ورځ په ډاډه زړه کندز مزار او داسې نورو ولایتونو ته سفر کوي.
نا شپه یو کورځي مونږ زو راځو، هیڅ مشکل نه لرو، نمائندګي مرزانه شوی ده، شکر ده، ټول سیستم برابر ده، خو خوشاله یو پکې خو خلک اقتصاد ضعیفه ده، هر رقم شاید مرور زمان شاید برابر شي ان شاء الله. او سالنګونه کې ډیر پازاري او سالنګ خراب ده، خو کوم څه نه ده، سالنګ خو کې دغه یو ارمان پکړی پاره.
د کندز بدخشان د لین موټر چلون کې څلوه کلن دوست محمد هم ورته خبره کوي.
و ما خوش هم فعلاً از امارت اسلامی ورای ما امنیت است. کل جو ما با من میری ما من
لیم کل امارت اسلامی څخه خوخیو چی د لوی ولارو امنیت تامین کړي دي او د غراز په اډو کې د زورواکو او غلو مخه نیول شوې ده. په خوابه د زورواکو موټرونو فوق العاده تګراتک کاوه او غریب نوبت ته ولاړو، خو ټول په نوبت تګراتک کوي.
په کندز کې د ترانسپورتي شرکتونو عمومي رئیس محمد یونس قاسمی هم وایي اوس د دوی بار وړونکو او مسافر وړونکو موټرونه پرته له کومې ویرې د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته تګ راتګ کوي.
یک موټر از کابل میامد تا ولایت کندز د سه چار جای لوټ میشد.
په خوا بچې یو موټر له کابل کندز ته راته د لارې په اوږدو کې به څلور پنځه ځایه وسلوالو غلو به هر څه ورڅخه اخیستل. سورلی او موټر چلوونکي به ځورول کېدل، خو الحمدلله اوس هر څوک کولی شي چې شپه ورځ د افغانستان هر ولایت ته په ډاډه زړه او پرته له کومې ویرې سفر وکړي.
د کندز د ځمکني ترانسپورت چارواکي بیا خبرداری ورکوي که څوک په اډو کې او یا هم د لویو لارو په اوږدو کې د مسافرو او یا موټر چلوونکو په زورولو لاس پورې کړي نو له جدي چلند سره به مخامخ شي. د دغې ادارې رئیس ډاکټر حسین وایي
مشکلات خو په لار کې یو مثلا پاتو کونو او بیا ځای بشګیری و د دې مخنیوی شوی ده الحمدلله. او کوم څه چې د مشن په نامه یا د ترانسپورت په نامه یا د خدمات په نامه باندې اخیستل کیږي هغه یې اصولي بڼه لري او ټول کارمندان چې دي په خپل نمایندګیو او مدیریتونو کې ځای په ځای شوي.
د کندز بغلان او د کندز تخار لوی لارې د هیواد له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي، ځکه همدا لارې د شیرخان او حیرتان مهم سوداګریز بندرونه د افغانستان پلازمینه کابل سره نښلوي. په داسې حال کې ګڼ شمېر موټر چلوونکي او د ترانسپورتي شرکتونو چارواکي د شمال ختیځ زون د لویو لارو په اوږدو کې د امنیت له ټینګښت څخه خوښي څرګندوي چې پخوا د یادو شویو ولایتونو پر لویو لارو د وسلوالو غلو، غیر مسؤولو وسلوالو او د جګړو موجودیت له کبله سفر کول خورا ستونزمن کار و.
په خوست کې میشت وزیر رسانی کډوال وایي ژمی را روان دی او حکومت او نړیوال مرستندوی ټولنې باید ورسره مرستې وکړي. نور په دې رپورت کې
د خوست په ګلان کې میشت وزیرستاني کډوال وایي دوی سره د مرستو کمښت ستونزې ډېرې کړې دي. وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې د راتلونکي ژمي لپاره د ورسره د خوراک پوښاک او سوانګ توکو مرستې وشي. په ګلان کې د وزیرستانیو کډوالو یو مشر حاجي عبدالله نور آزادۍ راډیو ته وویل
چې دغه ډبلیو پی موسسې چې کله د مرسته وخستې دو اول په سر میشته مولګا او یړه او دال او غړي او کاکاو سره لکه یوزي مواد یې وړې وړ کې دا څه دا دوه مرسته تیرې شوې په درمه د میش غړي ورکشول په ورګین مې لاوسول، په خیس مې لاوسول، په درګي مې لاوسول، په لمن مې لاوسول چې کم تار وغلل چې توس نشته او بونه درته ونسي چې دولت بدل دی څه شایسته نه دولت خو هر شی په ځیدي یو شتور دولت خو شیر کړای نه دی او په دانه ورسره دوه مرسته رغله یوای و تروړادو خو بیا د میش نه غړي شته نه مولګا شته نه دال شته دا یو شای نشته نه کاکاو شته وسره.
وزیرستانی کډوال وایي نه د پخوا په شان ورسره مرستې کیږي او نه د ورځني ژوندانه لپاره داسې کاروبار لري چې خپلې اړتیاوې ورباندې پوره کړي. د مایز روسیدونکو بای نور وایي
په میش زمایر وایي میش تدوا سوا چلوش کړی دی نه تمبینر کړی دی نه بل شهر کړی دی زمایر مندر روان دی نه خو میش تنه کټه چا تینه شته نه تو شایسته خام حالیار باندې میش نه یو چر نه شتلا کورداونه پرې دی بازور دا نه شلبه دی مزدیران شته میش سخت په تکلیبی اوروشه کې ځات پاکستان یار مرته خلصوي.
د وزیرستان یو کډوال یو بل مشر ملک لایر خان هم دوی سره د شمنه یو مرستو غوښتنه کوي
او میش تا د زمي مرسته ملاوسی او میش تا د کمباله ملاوسی رودا کو او لارګي مرسته مخکې میش تا په تیر کولینا کې رکووله او هغه شای میش تا یې نه ملاویږي نغدې ریپی ضرورت او د خالته سه مخکې رکووله یز دا نغدې ریپی میشته نه ملاویږي.
د شمالي وزیرستان د زوی اوسیدونکو سبو خان وای د سروې ټیمونو سرور سو کورنۍ ته د کوټو چتونه لیکري خو ډیرای اړمن خلک پاتې شوی دي
او څلور سوا کې چې خالته لیکلې دي دنه خلکون پوتې د زمي مواد نشتا یک یو شای نشتا نه کاپړې شتا نه جمعې شتا نه نقد پیسې شته، بلکل یک یو شای نشته میشته نه میلاوي جو ویلي کې بیا ورک شي، ویلي کې ورک شي. دا طالبر کولا کې یک یو شای میشته نه در کړی دا کډوال ته کنه.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي چې له نړیوال خوراکي پروګرام څخه وزیرستانه سره د مرستو د دوام ژمنې ترلاسه کړي او د دې په خوا کې به هغوی ته ژمنې توکي هم ورکړل شي. د خوست د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤول اختر محمد اکرم وویل
تاسو وینئ وزیرستانه او کډوالو سره د مرستو بهیر روان دی او هغوی ته د اوسنیو امکاناتو په اندازه چې نړیوالې موسسې لري مرسته ورکول کیږي او په نږدې راتلونکي کې سلګونو وزیرستانیانو کډوالو ته د سرپناو یا د شلټرو ویش په پلان کې دی. موږ خپلې هڅې پیل کړي دي او هڅه کوو موسسې وهڅوو چې دوی سره د ژمنیو توکو مرستې هم وکړي.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې د پاکستان د پوځ د خوا په وزیرستان کې د ضرب عذب عملیات پیل شول چې له کبله ادیا د سیمې لکونه خلک د خیبر پختونخوا سربیره د افغانستان خوست او پکتیکا ته هم واوښتل. که څه هم په څو پړاوونو کې له خوست او پکتیکا څخه د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوې، خو لا هم خوست کې خواوشا وزره او د پکتیکا په برمه لمن او ارګون کې د هغوی تر 3000 پورې کورنۍ میشتې دي.
نن د کرکټ د شل وریزه نړیوال جام لومړی پړاو سیالۍ پیلېږي. د لوبې په عمان کې د هند په کوربتو پیلېږي. په دې پړاو کې اته لوبډلې برخې لري چې څلور به بل پړاو ته لاره پیدا کوي. د افغانستان لوبډله له وړاندې په لومړي پړاو کې ده، له هند، پاکستان، نیوزیلند او د لومړي پړاو له دو ګټونکو لوبډلو سره به سیالي کوي.
ل یو کلن ځان وروسته د کرکټ د شلوریزه نړیوالو سیالیو پایل د هندستان په قربتوب د سیالیو لومړی پړاو په عمان او دوهم پړاو په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. ټاکل شوی و چې یاد ستري نړیواله لوبي په تیر 2020 میلادي کال کې وشي، خو د کورونا وایرس خبرېدو اجازه ورنکړه. د دې سیالیو د پایل په لوبه کې چې نن د عمان په الامارات لوبغالي کې په سیمهیز وخت 2:30 پیلېږي، عمان او پاپو نیوګینی او په دوهمه لوبه کې چې د شپې به تر سره شي، بنگلاديش او سکاټلند د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د سیالیو په لومړي پړاو کې اته لوبډلې سیالي کوي چې څلور لوبډلې به بل پړاو ته لاره وکړي. افغانستان لاله وړاندې د دې سیالیو لومړی پړاو ته لاره کړې او په بی ګروپ کې د هندستان، پاکستان، نیوزیلند او د لومړی پړاو دوه ګټونکو لوبډلو سره لوبې کوي. افغان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې د دې سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او هیله شته چې لوبغاړي ښه لاسته راوړنې ولري. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولې. په کابل کې تمرینات ترسره کړل، بیا په قطر کې د څو ورځو لپاره تمرینات او تمریناتي لوبې ترسره کړل او اوس فعلاً افغان کرکټ ملي لوبډله متحده عربي امارات ته رسېدلې ده.
افغانستان بخپل لومړی لوبه د لومړی پړاو د یو اڑون کی ټیم په وړاندې د اکتوبر په 25مه په شارجه لوبغالي کې کوي او ورپسې به د اکتوبر په 29مه د پاکستان په وړاندې لوبغالي تخکته شي. په همدې حال کې د کرکټ افغان مینوال هیله لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه لاسته راوړنې ولري. دوی وایي د متحده عربی اماراتو له ابو هوا سره د افغان لوبغاړو بلتیا او د دې هیواد په لوبغالو کې د ورو توپچونکو خطو پچونه به د افغان لوبډلې د قوت برخې وي. د کرکټ افغان څارونکي قسیم هلال ازادي رادیو ته وویل دغه شان په یو شمیر بهرنۍ او مشهورو لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبیدل او تجربه ترلاسه کول هم په دې سیالیو نیخ په نیغه اغیز لرلی شي.
افغان لوبډله د نړیوال جام لپاره خټه کل شوی، بل خصوص د پیل لوبغاړي زمونږ ډیر خدي او ورسره په توپچاونه کې وروته پچون کې د لوبډلې ډیر خدي د خبر خام پیاوړې ده او د تیز توپچاون کو په برخه کې هم مونږه هغه لوبغاړي لرو چې تمه تر کې دی چې خصيالي به تر سره کې، بل خصوص کوم سیالي چې مونږ له پاکستان سره کوم سیالي لرو یا هم د اسیا نورو هیوادونو سره چې مونږ کوم سیالي راځي پاره کې به زمونږ لوبډلې ډیره خزلېږي.
دی وايي د افغان لوبډلې جوړښت په کتو فکر کوي چې خای لوبډله د دې سیالیو تر نیمه پایلو به لاره وکړي، خو خاغله هلال وایي په لوبغالي کې د لوبیدونکو یو لس لوبغاړو خې انتخاب د لوبډلې د مخکې تک چانس لا ډیرولای شي. د کرکټ په شلوري نړیوال جام کې اصلي پړاو د دولسو لوبډلو ترمنځ په دوه ګروپونو کې ترسره کیږي. په لومړي ګروپ کې استرالیا، انګلند، سویلي افریقا، ویسټ انډیز او د لومړي پړاو سیالیو د الف ګروپ دوه ګټونکي لوبډلې لوبیږي. دغه شان د دې سیالیو په بل ګروپ کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، نیوزیلند او د لومړي پړاو د بی ګروپ دوه ګټونکي لوبډلې د یو بل په وړاندې د مخکې تک حادثه کوي. د کرکټ شلوریز سیالیو نړیوال جام سیالی د لومړي ځل لپاره په 2009 میلادي کال کې ترسره شو چې د هندوستان په بریا پای ته ورسېد. په 2009 کې بیا د دې سیالیو جام پاکستان، په 2010 کې انګلند، په 2012 کې ویسټ انډیز، په 2014 کې سریلانکا او په 2018 میلادي کال کې بیا ځلې ویسټ انډیز وګاټه.
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو نور بس د یوني ځخ خبرونه مهیروي خو اوس پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په افغانستان کې داعش ډله کوم مرکز نه لري، خو د دې ډلې لپاره د ځینو لوریو لخوا تبلیغات کیږي. امیر خان متقی ونه ویل چې دغه تبلیغات کوونکي څوک دي. هند د افغانستان پر حالاتو او په دغه هیواد کې د بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره یو کانفرنس جوړوي. په دغه کانفرنس کې د پاکستان، روسیې، چین، ایران، تاجکستان او ازبکستان استازو ته هم د ګډون بلنه ورکول شوې. دا کانفرنس را روانه میاشت جوړیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې تر 15 کلونو د نږدې 9 زره هغو کم عمره ماشومانو درملنه کړې چې له سختې خوارځواکۍ کړېدل. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د یو موټر د نسکوریدو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي او یو تن ټپي شوی دی. په شمالي مقدونیا کې نن خلک په سیمه ییزو ټاکنو کې ګډون کوي. دا انتخابات د صدر اعظم زوران زایف د واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند لپاره له پارلماني ټاکنو وروسته لومړنی ازموینه ګڼل کیږي. بلخوا په کاسو کې نن خلک د شروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. څه باندې 1,000,000 او 300,000 د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. هغه فضایي کپسول چې یو ستور مزلې او دوه روسی فلم جوړونکي پکې سپاره وو تر 12 ورځنی مطلب وروسته په قزاقستان کې راکښته شو. د روسیې فضایي اداره وایي چې دغه فضایي کپسول نن یکشنبه مځکې ته ستون شو.
نور بس دی. شکست سکوت.
د نور بس د یا شکست سکوت خبرونه ته مو از نوریا سنوري هر کله کوم. نن پر دې بحث کو چې په دې ورستیو کې په رسنیو کې د خزینه خبريالانو وند کم شوي الاتونه یتسدي او د خزینه خبريالانو انترډول ملاتړ کې دی شي. د بحثمو دوه ملمنی رابللی د شمشاد تلویزیون خبريال لی مهوتک او اندغراز خبریال او د خزینه حقوق مدافع فوزیه وحدت دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایم. لومړی به لیما هوتک وار تاسو ته درکړو په رسنیو کې د خزینه خبریالانو ونډه په دې ورستیو کې په کمیدو ده یا کم شوې ده، علت څه دی؟ آیا دا په ټوله کې په دولتي او ملکي ادارو کې د هغه څه ښکارندوی کوي چې په دې ورستیو کې ښځې له کار کولو منع کړی شوې دي؟
مننه ډېر زیاته. سلامونه نورې صاحب، تاسو ته ستاسو ټولو اوریدونکو ته او وحدت صاحب ته. خو د تاسو د پښتنې په جواب کې تر ډیره پورې د طالبانو له راتګ سره ډیر خلک وېرېدلي وو چې د هغو له ډلې نه یو هم خبریالانو چې هم ښځینه او هم هلکانو ته اندېښنې پیدا کړې وې ګڼي. په دې کې ډېر متضرره هغه ښځینه خبریالانې دي چې دلته کلونه کلونه کار کړی ده. ډېری دلته رسمي دفترونه وو، رسنۍ وې چې ښځینه خبریالانو ورسره فعالیت درلود. آژانسونه موجود ول. په بیلابیلو برخو کې ښځینه خبریالانو ورسره کار کاوه. د طالبانو له راتګ سره ډېری هغه رسنۍ چې دوی بهرني ملاتړونه یې درلودل هغوی خپل ملاتړ یې له لاسه ورکړي دي او دوی نشي کولی خپل پرسونل ورسره وساتي. نو دوی فوکس پر دې کوي چې ښځینه خبریالانو تعداد رقم کې په ټوله کې په رسنۍ کې د ښځینه خبریالانو په تعداد رقمولو باندې دلته کوشش کوي. ځکه یو علت دا دی چې طالبان مخالف د ښځینه کارکوونکو دي او بل هم دوی نه غواړي هغه کسان لزان سر وساتی چی دوی تستون سی پیش خوالی سی.
مننه فوزیه وحدت تاسم خبرونه تخرق لست. مخ که لی ما هوتا کوویلی چی دیری خبریالانی دی طالبانو پرا تک سر ویریدلی وی. خوی و مهم خبر وکل اواغدا چی لدیرو رسنیو سر دی بحرانیانو ملاتر کم شوی دی. بحرانیانو پتی روشلو کلونو که پا افغانستان که دی پرمختگونو چی یادونه کولی وستره او مهم لاستراوڑنه دی آزاد رسنیو فعالیت او دی بیان آزادی بلله. نو ولی باید نړیوال لدغه مهم سکتور سره چې دوی ډیر پی ویاړه خپل مرستې یا خپل ملاتړ کم کی.
تیره بلنه کوم تاسو نور څه خپل سلامونه وړاندې کوم د څنګه د مجانې تاسو سره ټول اړوندونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. څنګه چې مجانې د خزینه خبریالانو په تړاو ستونزې بیان کړې همداسې زموږ غواړم خپل نظر تاسو سره شریک کړم. زه په دې باندې متيقنه یم چې د بهرنیانو ملاتړ له رسنیو سره و، اما په دې حد باندې چې اوس خزینه خبریالانې له رسنیو سره خپل فعالیتونه کم کړي دي یا هم په کورونا کې، زه فکر نه کوم چې د نړیوالو د ملاتړ مسله دلته اوسي. یو علت خو په دې باندې تاسو ټول پوهیږئ چې د نظام ړنګېدل و، چې طالبان راغلل او ټول له ویرې په کورو کې نسته. موږ داسې همکاران هم لرو چې بهرنیو هیوادونو ته اوس هم نه دي تللي، اما فعالیت یې بند کړی دی. د دې تر څنګ د بودیجې نشتون په رسنیو کې یوه بله ستونزه ده چې اکثره رسنۍ نشي کولی چې خپل کارمندان وساتي. نو زه فکر نه کوم چې دا دومره مهمه وي چې بهرنیان موږ سره ملاتړ ولري او کوونه لري. د رسنیو په فعالیت کې دوی مهرباني.
اغلی وحدت د خود رسته ده، خو موږ مخې له دې چې طالبان وخت ورسیږي په ورستیو څو کلونو کې د دې شاهد ولو چې ډیر هغه نړیوال مرستندویان چې په افغانستان کې په لری پروتو سیمو کې دوی رسنۍ چلولې دي هغوی مالی ملاتړ کوو، هغه مالی ملاتړ ترې واخیست. ولې لڅ دی دا یو اړخ دی او غبل کورنۍ اړخ دی چې اوس طالبان وخت رسیدلی ډیر خلک بیریدلی، په تیر بیا خزینه خبریالان بیریدلی دي او بهر له کوره بهر کار نشي کولای. دا بل علت دی. خو عمده سوال دا دی چې نړیوالو ډیر په ویار سره دغه وستر مهمه بریا بلله، د نورو مرستو ترڅنګ دغه مرستې هم بندې کړې دي. ولی
ما وړاندې ویلې شاید یو دلیل دا اوسي چې نور هغوی خو طبعا وخت چې نړیواله ټولنه له رسنیو سره مرسته کوي، دا معلومه خبره ده چې دوی خپل موخې هم دلته ویني. وخت چې د نظام رنګیږي دوی ګوري چې موږ موخې نور دلته نه ترلاسه کیږي، طبعا دوی نور له دغه رسنیو سره ملاتړ هم نه کوي. زه فکر کوم یو دلیل همدا اوسي، ځکه هیڅوک پرته له دې چې موخې ونه لري له رسنیو سره مرسته وکړي، نو وخت چې خپل موخو ته نه رسیږي طبعا دوی خپل مالي مرستې هم کموي. او بل دا چې خپل رسنۍ هم ویریدلې دي، شاید په هغه کچه باندې چې دوی مخکې فعالیت کوو او اطلاع رسنۍ کوله د جمهوریت په وخت کې وسې نشي کولای، او دوی هم حتی که چیرې مالي ملاتړ هم له ځان سره ولري دوی خپل فعالیتونه له ویرې او ډار دوی بندوي. همدا اوس حتی په پلازمینه کابل کې ځینې رسنۍ دي چې شاید نه چې ممکن دوی اصلا مالي ستونزې ونه لري، اما فعالیتونه یې بند شوي دي. نور ګڼې ستونزې هم دلته شته چې خزینه نشي کولای یا هم رسنۍ نشي کولای فعالیت وکړي یا هم خپل پرسونل کم کړي.
بله، آغلی هوتک، طالبان وایي چې موږ خبریالانو ته د فعالیت اجازه ورکوو، خزینه خبریالانو ته هم، خو دوی باید د اسلام په چوکاټ کې هغه اصول چې دوی ته ښودل کیږي باید په همغه باندې عمل وکړي او د خپل ژورنالیستیک فعالیتونه باید همغه سره تنظیم کړي. په دې ورسره کې د بی پولې خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري رسنیو ته او د رسنیو او خبریالانو ته یو لستر ظلمونه یې دي چې په مشخص ډول باید هم دغه طرز العملونه دوی په پام کې ونیسي. آیا تاسو هم دغه طرز العملونه لیدلی او که نه؟ او که چیرې په ټولنه کې چې طالبان وایي باید ټول فعال ګډون ولري او رسنیو ته هم د دې لپاره اجازه ورکوي چې د ټولنې ستونزې باید رابرسیره کړي او هغه د چارواکو ته مخې ته کیږدي، که چیرې خزینه خبریالان منځوي کیږي او یوازې نارینه خبریالان پاتې کیږي، فکر کوي چې هغه ستونزې چې نارینه نشي کولای هغه به را برسیره نشي؟
بله مننه نوری صاحب د ته ځینا خبريالانو ته هم اړخیالي دل کېږي ځینې داسې موضوعات دي چې باید ځینا ور باندې کار وکوي او هغه د پوښښ ورکې نړیوالو ته وړاندې کې د طالبانو له راتګ سره د اول خدا ده چې د خبريالۍ ساحه محدوده شوې ده اوس یو مشخصا آدرس شتون نه لري چې اصلا یو کلپ ترېنه واخیستل سي د یو کلپ اخیستلو لپاره په ورځو په هفتو تقریبا یوه نیمه میاشت شوې ده د طالبانو د واکمنۍ چې کله هم یو مشخص آدرس شتون ونه لري د کلپ لپاره نو دوی به څنګه وغه اوسې کولی چې یو طرزالعمل جوړ کړي د خبریالانو لپاره بل هم دا ده چې یو خبریال چې د خبري پوښښ لپاره تبا نه غلطه په یو غونډه کې یو مشخصا کلپ ته اړتیا پیدا کیږي نو د اسلامي شریعت او همداسې د اسلام په رڼا کې خبریالانو ته اجازه ورکول دوی به څنګه په دې باندې وتوانېږي نو چې دوی به خبریالۍ ته اجازه ورکړي چې هغه فیس ټو فیس له یو طالب چارواکي سره مرکه وکړي دوی نو بیا د دې اجازه ورکړي تېره ورځ ښه بېلګې د تېرې ورځې غونډه وه چې د روغتیا وزیر معرفي کېده کله چې موږ هلته ولاړلو اصلا ښځینه یواځنۍ ښځینه خبریاله زه وم چې ما په کې اشتراک کړی و ولې ما ته اجازه رانه کړه چې دغه نارینه په تالار کې له خپل کمرمین سره څه نږدې پاتې شم چې کوم تصویر واخلي د چا کلپ واخلي او د چا خبرې ریکارډ نه کړي ما ته وویل چې ته کولی شې چې ولاړ شې د تالار په آخر سر کې موږ مخصوص ځای جوړ کړی د ښځینه خبریالانو لپاره بیا بینرونه کېښودل شول د ښځینهو لپاره تر څو پورې ښځینه ښکاره نه شي نو چې کله هغه تنظیمونکي د برنامې راغلل موږ ورته وخندل مال دا بینر د ما له مخې نه لرې کړه چې زه غږ یم اورم ویم ګورم چې کوم وزیر ده کوم یو معین ده هغه کسان چې معرفي کېږي چې موږ یې وپېژنو نور په خندا سویل ویل خور یې دي تا خو یې غږ په کار ده ته خو یې له غږ هم شناسی کولی شې څیره یې څه کوي چې دې ګورې نو کله چې دومره محدودیت وضع کېږي دوی به څنګه اوسې کولی کومې وعدې چې دوی له نړیوالو سره کړي دي چې دوی د بیان ازادۍ ته احترام لري او دوی به اجازه ورکوي دوی د ښځو حقوقو ته احترام لري دوی به هم اسلامي شریعت دلته پرې کوي او هم به د ښځو په برخه کې نړیوال حقوق برابري ورته او ورکول کېږي به نو که چیرې دغه ډول باندې روان اوسې نو دا کوم ډول حقوق دي چې تر اوسه پورې یا ښځینه خبریالانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې دوی د تیر په تیر باندې خپل فعالیت ته دوام ورکړي او یا به هم د ښځو حقوق څخه کار کول د هغوی ته اجازه ورکړي
بله اغلی وحدت د اغلی هوتک څرګندونې مو واورېدې چې دغه پرون یو ښکار بیلګه ده د روغتیا د نوي سرپرست وزیر د معرفي فکر کوي چې د ډیر ناهیلي کوونکې خبرونه راځي له افغانستانه د طالبان قدرت ته رسیدو سره
نورې صاحب باید وایم چې متاسفانه وضع شوي محدودیتونه په دې وروستیو کې د خبريالانو پر وړاندې ډیر ناهیلي کوونکې دي وړاندې هم تاسو ورته اشاره وکړه یو څه چې په افغانستان کې خپل ځای پیدا کړی وو هغه د نړۍ په کچه باندې د بیان ازادي و چې ټول ورته هغه خپل مشخصا خپل ځایګای په افغانستان کې پیدا کړی وو او په تمامه معنا باندې حتی د نړۍ په کچه باندې دلته د بیان ازادي په تمامه معنا خپل ځای پیدا کړی وو یعنی په پرتله کې دلته واضح او روښانه مکولای شو چې اطلاع رسنی وکړو مکولای شو چې خپل راپور چمتو کړو مکولای شو چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون کې هم ستونزې موجودې وي هم حداقل وشو کولای شي د لیمجانې په خبره خپل کلپ راوخل او خپل راپور ته جوړ کړو اما متاسفانه د روسیو کې واقعا د خبريالانو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي دي هم د اطلاع رسونې په برخه کې او هم حتی دلته زموږ همکارانو قصه کوله چې خپل خبری کانفرنس کې د غواړي بیا سربیره پر دې چې واهله او تکول درکوي بیرته درته وایي موږ تاسو نه وښتې اما دغه سي محدودیتونه خپل د دې سبب کیږي چې اطلاعات سره لاسرسي هم له ستونزو سره مخامخ شي او د بیان ازادي هم په هغه شکل باندې چې موږ په جمهوریت کې درلود خپل مفهوم له لاسه ورکړي شه دا اوس خپل مفهوم دی له لاسه ورکړی دی
څه د څه کېدای شي اوس چې دغه سي یو حالت رامسته شوې دی چې پر طالبانو فشارونه زیات چې کوم لوري دغه فشارونه راوستای شي نړیواله ټولنه هغه چې شلو کلونو کې په افغانستان کې د دیموکراتیکو بنسټونو جوړولو او د بیان د ازادۍ د ود لپاره د آزاد رسنیو د فعالیت لپاره ډیره پنګونه وکړه او ک د افغانستان د ټولنې لمنځ باید دغه فشارونه د ولس نه باید راپورته شي
دواړه خواوې کولای شي چې پر طالبانو باندې فشارونه واچوي، اما نړیواله ټولنه په تمامه معنا باندې کولای شي چې پر طالبانو باندې فشار واچوي، ځکه هغوی په دې برخه کې سرمایه ګذاري کړې ده، نو لګښتونه یې کړي دي، دوی دلته پروژې درلودې، هغوی ډېر ښه کولای شي چې په دې برخه کې پر طالبانو باندې فشار واچوي چې دغه لاسته راوړنه لمانځه ولاړ نه شي. ګرچې طالبانو له اول ورځې نه چې کابل نیولی، افغانستان نیولی، تر اوسه پورې دوی له خلکو سره دا ژمنې کړي دي چې له نړیوالې ټولنې سره یې ژمنه کړې ده چې موږ به د بیان ازادي ته په بشپړه توګه احترام لرو، او په واضح او روښانه توګه داسې کوم محدودیت نه دی وضع کړی چې دوی راشي مثلا رسنیو ته د مکتوبي ووایي چې تاسو په کومو برخو کې فعالیت وکړئ، یا مثلا ښځینه خبریالانې دې له تاسو سره پاتې نه شي، یا نور محدودیتونه چې د رسنیو خبریالانو پر وړاندې وضع کیږي. په دې برخه کې دوی داسې کوم واضح او روښانه تګلاره د محدودیت په برخه کې نه ده وضع کړې، اما بیا هم په هغه شکل باندې چې دوی باید ورته احترام ولري او ورته رسیدګي وشي هغه شکل باندې نه کوي. زه امیدواره یم چې نړیواله ټولنه کومې پانګونې چې په دې برخه کې کړې دي، او د اوس لپاره د افغانستان د خلکو لپاره هم، د نړیوالې ټولنې لپاره هم، د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو لاسته راوړنه بلل کېږي، دا وساتي او په مستقیم او غیر مستقیم ډول پر طالبانو باندې فشار واچوي چې دغه لاسته راوړنه قبول نه شي.
بله لمه هوتک، تاسو د هي موضوع یادونه وکړه، له شمشاد ټلویزیون سره مو ډیر موده کار کړی دی په تصویري برخه کې، تصویر ګومانم چې د طالبانو پر اتک سره ممکن ډیر نور هم سانسور شي او اوس هم سانسور شوی دی. تاسو به د خپل فعالیتونو په راتلونکي کې څه ډول مختز وړي؟ مثلا اوس پرون تاسو یادونه وکړه چې پرده یې خودل شوی او تاسو باید سری ونه ګوري، او ک تاسو لري پروتوسي متزه او کلیوالو خزو سره خبرې کوي، نو هغه افعالیت په څه ډول مختبري؟
مننه نوري صاحب، کچيري په دې ډول باندې اجازه ورکول کیږي خزینه خبريالانو ته سیماسلیتونه ور باندې وازه دي او دوی نسکولای شي فعالیت سره کې، نو فکر نه کوم چې تر ډیره پورې بخپل د خبريالانو يم لې ویني می نهایت دوه میاشتونه نور به خپل فعالیت دوام ورکړلای شي. اصلا په ډیرو چینو کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي، بل هم دا چې اوس ډیر شمیر کسان د طالبانو له ویرې نه دوی اسري کې هم نه کلب ته چې دوی حاضر سي او کلب ترکې. ها کسان چې په جمهوریت کې و موږ سره به مرکې کولې، خزینه، نارینه فعالان بول، چارواکي بول، اوس په اسانه باندې هیڅ دوی تلیفون نو چته او مونږ ته پیغام پریږدي ورته چې تر څو پورې حالات سمېږي نو مونږ نو کالج پر سکرین باندې راځای رسو او یا هم تاسو ته کلیپ درکو. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته تر څو په منظمه توګه باندې ادارات خلاص نه سي، خزینه او نارینه کارکونکي ولاړ نه سي خپل وظیفو ته او فعالیتونه تر سره نه کړي، نو مونږ به څه ته پوښښ ورکو وروسته له دې نه. ادارات به ټول تړل شوي وسي، خلکو ته معاشونه نه ورکول کېږي، خلک له اقتصادي فقر سره مخ دي. په دغه ډول یو وضعیت کې د ریپورت چمتو کول هم ډېر ستونزمن کار دی.
بله مننه اغلی هوتک. فوزیه وحدت، دغه چې اوس په دغه څه کم یوه نیمه میاشت کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي په افغانستان کې، د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو باندې ډېر نړیوال ټینګار کوي، یوه مهمه لاسته راوړنه هم د ښځو د حقونو ده او په افغانستان کې د آزادو رسنیو د فعالیت او د بیان د ازادۍ ده. اوس که ته هم بحث موږ په رسنیو کې د خزینه خبري اعلانو ده، دغه فشارونه یا د دوی غوښتنې د طالبانو له واکمنۍ څخه، فکر کوي چې دا به بل اخر نتیجه ورکړي او طالبان به د ته غړه کیږي چې یو څه د ورد خزینه خبري اعلانو په مخم پرانیزي او پریږدي چې هغه هم لکه د نارینه خبري اعلانو په څیر باندې هغه برخه چې په دوی پورې مربوطه ده هغه تر پوښښ لاندې ونیسي؟
نو ریسه موږ امیدوار یو چې په دې برخه کې طالبان خبري اعلانو ته اجازه ورکړي، مخصوصا خزینه خبري اعلانو ته چفالیت وکړي، البته دا یوازې د خصوصو په برخه کې نه ده، د خبريالانو په برخه کې نه ده چې محدودیتونه وضع شوي دي یا هم خزي ډارې شوي په کورونا ستدي. دا پس پوهیږي چې د ټولو خزینه قشر په برخه کې ده، 50% د افغانستان خلک یا نفوس خزي جوړوي. ما متاسفانه اوس هغه خزي چې کار کوي تاسو پوهیږي چې دولتي ادارې هم یو له هغو برخو ده چې ښځې پکې نه شي تللی، یعنی په ټوله معنا باندې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه وضع شوي دي. موږ د ښځینهو لپاره ځینې ګروپونه لرو چې په هغې کې د مختلفو ولایتو څخه ښځینه له موږ سره په ګروپو کې دي، هغوی موږ سره خپلې ستونزې شریکوي. حتی تفریزایونو ته هغوی نه شي تللی، حتی زیارتګاهو ته چې هلته دعا د پارزي هلته ورته محدودیتونه وضع شوي دي. په ټوله معنا باندې د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې محدودیتونه وضع دي، او د فعالیتونو په برخه کې، د تدریس په برخه کې، یوازې په دغه برخه کې خبریالانو ته چې هغه هم په غیر مستقیم ډول باندې ورته خپله پر ځان باندې یا محدودیت وضع کوي یا هم ویره لري چې په کورونا سره، خبریالانو ته نه دی ویل شوي. زه خپله د آریانا نیوز یو خبریاله یم، وایند یم، زه راځم خپل فعالیت کوم، اما وینم چې دغه فعالیتونه پیکه دي متاسفانه په نورو رسنیو کې هم. اما خواهش مو په ټوله معنا باندې له طالبانو څخه، د طالبانو له رژیم څخه همدا ده چې خزینه او ته هم باید اجازه ورکړي چې په نظام کې، په هیواد کې په فعالیت وکړي، په ټولو برخو کې، نه یوازې رسنیو کې. او نه باید د خزینه لپاره محدودیت وضع شي او د اسلام او شریعت له نوم څخه غلطه استفاده وشي. موږ همیشه له طالبانو څخه دا اورېدلی دي چې خزینه خبریالان یا خزینه د رسنیو کې کار وکړي، اما د شریعت په چوکاټ کې. خزینه د وکتاب تلار شي د شریعت په چوکاټ کې، خزینه د پانتون تلار شي د شریعت په چوکاټ کې، بیرون د وزل محرم سره. اما او اگر همیشه هم دغه اما او اگر ده، که دغه اما او اگر دوی په پام کې ونیسي او همیشه ادامه پیدا کړي، زه فکر کوم ټولې لاسته راوړنې موږ له لاسه ورکوو. دوی یو خو د شریعت چوکاټ هم نه ده تعریف کړی، چې موږ تر اوسه پورې نه پوهېږو چې دغه د شریعت چوکاټ څه شی ده، چې موږ ځان به ماغې کې اماده کړو په هماغه چوکاټ کې له کوره ووځو کارو ته دوام ورکړو. نوري صاحب، په افغانستان کې واقعا ډېرې ستونزې دي، مخصوصا خزینه په ټوله معنا باندې دوی ستونزه لري. اقتصادي ستونزه ده، دلته فقر ده، بیکاري ده، هیڅ نه وه ستونزه دلته په پام کې نه نیول کېږي، اما محدودیتونه د هرې ورځې په تېرېدو سره ډېرېږي. نو امیدواري مو دا ده چې طالبان دغه ستونزو ته هم پاملرنه وکړي، بعد هغې نه دوی محدودیتونه وضع کړي.
اغلی وادت، دغه پښتنه به لتاسو وکم چې په دې شلو کلونو کې چې مونږ وویلې په افغانستان کې رسنۍ هي وغوړې دي، او کله چې یو سکتور دغه مهم چې ډیر غوړېږي، نو ډیر خلک ځان ته راجذبوي، ډیرو خپل ځان باندې پانګونه وکړله، زده کړې وکړلې د ژورنالیزم په برخه کې، او ډیرو کلونو تجربې لري. اوس دغه یو حالت رامنځته شوی دی، مثلا تاسو او د تاسو په څیر نور، که وضعیت په دې شکل باندې دوام وکړي، بل لار چاره شته؟ دا هم ډیره سخته وي چې یو مسلک سره سړی خدای پامانی کوي.
که وایم چې نه امیدوار نه یو، یعنی واقعا د مبهم حالاتو کې سړی هیڅ شی نشي ویلی، اما که وضعیت همداسې دوام وکړي، متاسفانه مجبور دي چې د افغانستان خبریالان هم له دغه مسلک سره مخه وکړي. همداسې چې یو زیات شمیر نورو مخه وکړه او له افغانستان څخه ووتل، اوس هم په سلهاو خبریالان په بیلابیلو هیوادونو کې د پناهندګۍ یو درخواست ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې که داسې وضعیت دوام وکړي چې محدودیتونه واوسي، هغه هم د خزینه او دپاره ګواښونه واوسي، نو طبعا موږ به له دغه مسلک سره خدای پاماني وکړو. او دغه لاسته راوړنه چې شل کلنه ده، او تاسو مو ویلې چې په دې برخه کې ډېرې پانګونې شوې دي، شخصي، خصوصي، نړیواله ټولنه ټولو دغلته سرمایه گذاري کړی ده. مخفل دلته رسنۍ چې فعالیت یې کوله، دغه لارې دغه پانګه و، دوی ته هم ضربه رسیږي. نو متاسفانه وضعیت مبهم حالت لري ټول بر له دغه مسلک سره مخه خو کی چې وضعیت دا شانتي دوام وکړي ځکه موراند ویلي یوازې د راستون نه د محدودیتونو شي د خزب د فعالیت په برخه کې پرسنۍ کې ووسی دلته د فردي ازادیو محدودیدل دلته د دیتوا او تفاوت فقر او بیکاری اقتصادي بحران فکری تفاوت همدارنګه د اطلاع رسونی په برخه کې محدودیتونه او خود سانسوري نورې ګڼې ستونزې دي چې خبریالان دې ته اړ کوي چې بالاخره له دغه مسلک سره خدای پاماني وکړي او بالاخره تر هغه وخته پورې چې په تمامه معنا باندې بیا د جمهوریت نظام رامنځته شي.
ډېر مننه لیما هوتک. تاسو څه فکر کوئ کوم د امیدواري کړکۍ ویني؟
بلې نوري صاحب، دلته که چیرې نړیوال فشارونه رامنځته سي نو کولای سي چې دغه برخې ته یو ځل بیا پرمختګ ورکړي. دلته په تیرو شلو کلونو کې ګڼو ښځینو ته د دې تر څنګ چې د زده کړو زمینه برابره سوې وه، د ژورنالیزم یا هم د خبریالۍ په برخو کې ګڼو مېرمنو نجونو ته د کار کولو ښه زمینه برابره سوې وه. تر ډیره پورې اوس په اکثره رسنیو کې د ښځو فعالیت ښه څرګندېده. په هغه ډول باندې به چې نارینه وو فعالیت کاوه، ښځینه وې ښې پکې چلېدلې، که هغه د رپورټینګ په برخه کې وه، که هغه د ویاندوی په برخه کې وه. دغه ډول فعالیتونو ته یا هم پرمختګ ته ټول هیله مند ول. تر ډیره پورې په رسنیو کې را څرګندېدل د ښځینه خبریالانو نورو افغان مېرمنو ته هم هیله پیدا کړې وې دلته د پرمختګ او همدا ډول د کار کولو د زده کړو په برخه کې. تر ډیره پورې د ښځینه خبریالانو شتون په رسنیو کې په کلیو کې دومره په افغان مېرمنو خودو باندې اغیز کړی و چې په خپل باندې په لسګونه هغو برنامو ته چې موږ تللي له هغه جنه چې د ولایتونو خلک راغلي دي او اشتراک یې پکې کړی ده، هغوی د یوې ښځینه خبریالې په لیدو سره خپلو لوڼو ته د ښوونځي د ورتګ اجازه ورکړې وه چې تر څو دوی ولاړې سي زده کړې هغلته کوي. اوس هم که چیرې پر طالبانو باندې فشار راوړل سي او دوی بیا له دلته له رسنیو نه خپل ملاتړ اعلان کړي او دوام ورکړي په افغانستان کې له خصوصي رسنیو نه، نو بیا به هم دلته ډېرې ښځینه راڅرګندې سي او بیا به هم د بیان ازادۍ وکولی سي چې د تیر په پرتله په څو چنده باندې ډېر فعالیت ترسره کړي. که څه هم اوس ډېر شمېر خبریالان تللي دي له هېواد نه بهر او ګوتې په شمار خبریالان دلته ښځینه برخه کې پاتې دي، خو ولې بیا هم دلته یو هیله مندي سته. هغه کسان چې پاتې دي دوی که چیرې دوی ته ډاډګیرنه ورکړل سي، له دوی نه ملاتړ وسي، نو دوی به وکولی سي چې
کور ودان. مننه د شمشاد تلویزیون خبریاله لیما هوتک، خبریاله او د ښځو د حقونو مدافع فوزیه وحدت، تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. زنور یاس نوري، له تاسو اجازه غواړم.
زده هوا نوریا مرد رضایما.